ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه مو تر پنځو بجو ته د خبري خبرونه ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د لوی لسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له دیرشمې سره برابر ده. دا یو ساعت خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په خبرونو کې به وروسته واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون به تعدیل او انتخابات به په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پاسر کې د سومې خبرونو سره ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوي دي، او د ایران ولسمشر وایي د ایران پر روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقته نه بلکې دایمي سوله غواړي، او دای هم ویلي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالۍ تجربې نه لري. د همدې خبر نور جزئیات په هم دې خبرونه کې اوریدلی سي. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوی دی. دغه برید تېره شپه د پنجوای ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی دی. د کندهار د والي وین عزیز احمد عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه چې تېره شپه په پنجوای ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په پوسته کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلی دي. شهیدان شوي پولیس د دوو ملګرو لخوا وشتل شوي او وروسته شهیدان شوي دي. یاد پولیس په تیښته بللی شوي او د امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي.
بلخوا یوه باوري دولتي سرچینه وایي چې د تېرې شپې په داخلي برید کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي، او برید کوونکو د سیمه ییزو پولیسو څلور میله وسلې هم له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د روزګان د والي مرستیال عطاالله فضلي نن ازادي راډیو ته وکړه. د شغلي فضلي په خبره د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او روزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي.
پرون ابل پرون دا د شروع شوې دي. زمونږ ملي اردو او د شاهراه کنډک او د پولیس ملي پولیس او د کندهار
شغلی فضلی زیاتوی چې د دې لارې په اوږدو کې له ځینو سیمو څخه طالبان له مقاومت پرته وتلی دي. د نوموړي په خبره د همدې لارې د امنیت لپاره به امنیتي پوستې او مرکزونه او دغه راز سیاري ګزمې فعالې وي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د سالنګ لوی لاره د سخت واوري او طوفان له کبله د لوی بارونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د اتو بجو رئیس په سالنګ کې سخت واوري وري. د شغلی حبیبی په خبره د سخت ورشتونو له کبله د واوري د پاکېدو چاري هم درېدلې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لاره د واوري زخامات تر 25 سانتي متر ډیر دی او لا هم ورشت دوام لري. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزیتي لارو څخه دی چې هر د اورشتونو د واوري د شوېدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. سمو شخلاصه د ریډیو اوري. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشر وی پانی د خبر لمخې حسن روحانی د څرګندونې نن د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلوېشتمې کلیزې په مناسبت وینا کې کړې دي، او ویل دي چې دغه هیواد په تیرو څلوېشتو کلونو کې د تر ټولو لویو اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. شغلی روحانی دغه راز ویلي چې د فشارونو عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي، نو د ایران حکومت باید ملامت نه سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال له تړون څخه ووت، پر دغه هیواد د امریکا لوري اقتصادي بندیزونه ډیر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول سوي سو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیه او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندریو تامسن په دې غونډه کې وویل د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقې له مخې د شفافیت د ډیرېدو په برخه کې هڅو ډیرې روښانه پایلې نه درلودې. دا په داسې حال کې ده چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه آی این ایف تړون د منحلېدو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یوه نوې وسلهواله سیالي رامنځته شي. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلۍ په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه تل ماشام تر و بجو پوری دي او د خبر خبرونه مو د رپورټونو لپاره ځانګړې سوي ده. د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبري وکړه او ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې به پراخ اصلاحات راولي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ واورو چې د افغانستان په سوله کې قطر څه ډول رول لوبولای شي. په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او ډیپلوماټانو نظرونه هم درته خبرو. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی اونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو په وغونډه کې خبرې وکړې. شغل غنی په نننیو خبرو کې ژمنه کړې ده چې پراخ اصلاحات براولي، البته د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو قانون به تعدیل شي او د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات به د بایومټریک سیستم په مرسته ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دغه د جمهور رئیس نننی خبرې چې امنیت باندې هم د امنیت یادونه یې هم پکې کړې ده اروېدلې دي او دا اوس را سره په استودیو کې دی. یوسف خان، اول د انتخاباتو په اړه چې جمهور رئیس نن کومې خبرې کړې دي، د دوه خبرو نور جزئیات که اوریدونکو ته ووایي.
بلې، اغلی جلازه له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغې وروسته کړي چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه یې په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو انتقادونه راپارېدلي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي او ټاکل شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات بیا د 1399 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو له دې خبرو سره چې دو ویل چې پراخ اصلاحات به راځي، پوښتنه دا ده چې آیا په دومره وخت کې چې مهالویش اعلان شوی دا اصلاحات ممکن دي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره هم موږ خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی لا لوړاندې په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي دي، خو دا چې آیا دا اصلاحاتو څخه هدف د کمیشنرانو په سطح تغیرات هم دي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې دوی لا نه دي خبر، اما که دا اصلاحات هم شامل وي دوی په هغه صورت کې هرکلی کوي چې د قانون په چوکاټ کې. او د دوه ورځو بایومټریک هغه موضوع چې جمهور اشاره وکړه چې باید نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې که انتخابات په بایومټریک بڼه وي او یا د ټکنالوژۍ څخه په استفادې وي، دوی چمتو دي چې دا انتخابات ان په یو ورځو کې نتیجې اعلان کړي. بلې جلال،
انتخاباتو ته یوه مهمه مسله امنیت دی. تاسې مخکې ماته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس پر امنیت هم خبرې کړې دي. په امنیت باندې جمهور رئیس مشخصا څه ویلي؟
بالکل چون دا غونډه د سولې په اړه وا او ځوانانو خپل سپارښتنې وړاندیزونه لرل او حکومت هم د سولې په اړه باندې غږېده د ټولو په نوم د حکومت په نمایندګۍ باندې رئیس جمهور چې دوی ته خبرې وکړې د سولې وروستیو هڅو ته هم اشاره درلودله وی ویل چې افغان حکومت سولې ته جدي دی او دوی هڅه کوي چې سولې زر تر زره په
فکر کوم چې له سټوډیو سره زموږ ارتباط قطع سو. تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات راشي. جمهور رئیس همداراز ویلي چې حکومت یې د امنیت ټینګولو ته جدي دی. د خبرو نور جزئیات به د ازادي راډیو د نن ورځې په ماښامنۍ خبري مجله کې درته وړاندې کړو او تر هغه مخکې زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدلای سي. په افغانستان کې د سولې او د امنیت لپاره پر روانو هڅو وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت د مشورې پر اساس کوي. زلمی که څه هم تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي، ویلي دي چې دوی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو خلیلزاد ویلي دي چې په ترکی د ورستی کتنه چې طالبان له استازو سره کتلې دي مثبت پرمختګ پکې شوی دی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو ژمنه کړې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن سپاله همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي. اکرام رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیات مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ویل چې د روانې ونې د سیشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. خاغلی طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی القحطانی ویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پایل شي.
د قطر رول په افغانستان سولې پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغه موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې دا همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پیل شي. په هغه بخش کې بل د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غزنګړي استازي د دې تر څنګ افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې پاړه لیدلې او د خپل هیواد په نمائندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړې ده. په همدې حال کې د انډونیزیا د مرستيال ولسمشر زنګړي استازي حامد اولودین هم د سولې پاړه افغان چارواکو د سولې دالي شورا له رهبرۍ سره کتلې دي. سید احسان طاهری وایي چې خغلی اولودین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې قطر او انډونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر
یو نښه دروازه قطر یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاوره کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لوی خو نه غواړي چې امریکا سره اړیکې خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکې پر ځای پاتې شي. نو زه کدا هیواد منفی رول نشي لوبولای او هر اسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطري او انډونیزیایي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پای ته ورسید. او زلمی خلیلزاد ویلي چې دغه لیدنې ښه پرمختګونه درلودل، خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې دغه ډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا 15 دقیقې مخکې پر ټویټر د افغانستان پر جګړه باندې لیکلی دی چې په افغانستان کې تر 30 کال جنگ وروسته مذاکرې شې پر مخ ځي. هغه ویلي په افغانستان کې جنگ روان دی. په دې ټویټ کې جمهور رئیس ټرمپ چې د هغه پر رسمي ټویټر پاڼه باندې خپور شوی لیکل شوی چې د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکي جنگ کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډېر ژر وګورو چې د سولې لپاره خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگټن او کابل ترمنځ او همداراز د دوحې او د سیمې د نورو لویو ښارونو ترمنځ په تګ راتګ کې دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر ویلي چې کله وسلوالو طالبانو سره داسې موافقه چې په افغانستان کې بشري حقونه په عمومي ډول او په خاصه توګه د ښځو حقونه په پام کې ونه نیول سي سوله نشي ټینګولی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانه اونۍ په کابل کې خبریالان ته وویل چې په دوحه کې دا وار د طالبانو له استازو سره خبرې مثبتې وې. خلیلزاد وویل چې د سولې د موافقې پر طرحه یا چوکاټ باندې موافقه سوی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی خپل د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي او دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅو کې ځای نه دی ورکړ سوی. زلمی خلیلزاد همداراز وویل داسې رپورټونه چې له کابل د زلمی خلیلزاد د دغو خبرو پاړه له کابل بلا بل خبرګونونه خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په دې اړه ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالت پرته امکان نه لري. سیما سمر ویلي
فعلا مذاکرات در افغانستان برای مذاکره
فعلا په افغانستان کې دا وایي د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي. دا وایي تر اوسه اصلي مذاکرې یعنی د افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني نه دي پیل شوي. سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د تامین او د عدالت د حاکمیت ادارو ته تسلیمېدو پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط راولي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د طالبانو په واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 میلادي کاله شته ته په افغانستان کې د تعلیم په دفترونو کې د کار او په لشرعي محرم پرته ډیرو ځایونو ته د تګ اجازه نه وه. په کابل کې د شتو د حقونو یو شمېر نور ملاتړ کوونکي هم په افغانستان کې د سولې د موافقې او په نهایت کې د جګړې د ختم ملاتړ کوي خو خبرداري ورکوي چې د شتو پر هغو بنیادي ازادیو چې په روسیې تر اوسه کلونو کې افغانانو ته رسیدلي باید معامله ونی شي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکریه بارگزی ازادي راډیو ته هم د خبره وکړه. وی ویل چې د بیان ازادي، ازادي رسنۍ، د افغانستان اساسي قانون او د قانون د حاکمیت سیستم باید له هر ډول سیاسي معاملې مسؤول وي.
ای بحث ها حتی در ابتدا هم هیچ نوع به اصطلاح روشنی
دا وای د بحثونو له پیل راهیسه هم پرته لدی چې د هغو پرمختګونو پړه چې د افغانستان شوزو په تل سو کلونو کې کړی واضح درې څرګند کړی زموږ لپاره د اندیشنې وړ. د افغانستان د دولت د لوړوت په ډیپلوماټي په داسې حال کې د خبرې کړي چې طالبان مکررن ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. خو په کابل کې د شوزو حقونو یو بل مدافع سوریا سوبرنګ وایي د سولې لپاره یو څه قرباني پکار ده. سوبرنګ وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او امریکا پر تعهد باور لري. دا وایي مثبت کامونه اخیستل شوي. موږ په هغو کتنو کې چې له خپله ولسمشر سره مو کړي او خبرې مو ورسره کړي او اورېدلې مې دي چې هغه ډاډ راکړی چې په هیڅ ډول به هغه پرمختګ چې د افغانستان شوزو کړی یا کوم اساسي قانون چې نافذ دی له خطر سره نه مخامخ کېږي او موږ پر دې باور لرو. سوبهرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره هڅو ته خوشبینه ده. هغې د ښځو د حقونو فعالانو ته وړاندیز وکړ چې د خپلو غوښتنو یو لیک تیار کړي او د افغانستان حکومت ته یې وسپاري څو له طالبانو سره د مذاکرو د پیل په صورت کې د هغوی د لیک مواد هم په پام کې ونیول سي. له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبرې له مخامخ نه دي پیل شوي خو زلمی خلیلزاد وایي چې دی د دو لپاره هڅه کوي. یوه اساسي مسله چې په دغو بحثونو کې مطرح کیږي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل ورستی وینا کې ویل چې افغانان ژر سوله غواړي، خو با تدبیر سوله غواړي. هغه ویل چې افغانان هیڅکله دا نه غواړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې پاتې سي. خو هغه وویل چې دغه مسله باندې کتنه کیږي او دا کار په افغانستان ګټو ته په پام کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرانو جرګه کې اکثریت جمهوري غوښتونکي دا هیله څرګندوي چې امریکایي پوځیان به په افغانستان او په سوریه کې پاتې سي. د دوی په نظر د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش چې کوم خطر نړیوالې ټولنې ته پېښ کړی دی، لا له منځه نه دی تللی. دا غوښتنه دوی په هغه لایحه کې هم زمینه کړې چې د منځني ختیځ د امنیت په اړه جوړه سوې ده او اوسمهال د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې بحث ورباندې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سه‌شنبې په ورځ هغه لایحه پیشنهاد کړل چې له امریکا پکې غوښتل شوي څو له افغانستان او سوریې څخه خپل پوځیان ونباسي. د بدسل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له دغو دوو هیوادونو د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د تصمیم نیولو په حال کې ده. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د دې په پام سره چې په افغانستان او سوریه کې افراطي ډلې لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي وویل چې د منځني ختیځ د امن په اړه یې په لایحه کې داسې زمینه پیشنهاد کړې چې د تروریزم پر ضد ایجاد شوی ائتلاف خوندي پاتې وي او امریکا د خپلو متحدانو تر څنګ وي. مکانل په دې اړه مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې وویل امریکا نړیوال پولیس نه دي، خو د نړۍ رهبر ده او مکلفیت لري چې د رهبر په حیث خپل مسؤلیت ادا کړي. دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا مشرانو جرګه کله د دې لایحه زمیمې ته رای ورکوي یا رای اخیستنې ته وړاندې کوي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوږده لار په مخ کې لري. اول باید د کانګرس د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هغه تصویب کړي، بیا په کار ده چې د ولسمشر لویټو یا رد څخه بچ پاتې سي. د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې پلان اعلان کړی چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي او د امریکا د حکومت په خبره په سوریه کې داعش ډله ماته سوې ده. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کورتس د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې یوې استماعیه غونډې ته وویل چې د داعش ډلې نړیوال ګواښ نه دی ختم سوی. د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې امریکا او طالبان د افغانستان د اولس کلنې شخړې د حل لپاره د یوې موافقې پر طرحې سلا کېدو ته نږدې سوي دي. خو داسې نښې نسته چې دغې ډلې دي د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د اوربان په اړه د امریکا پیشنهاد منلی وي. شغلی خلیلزاد تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خپلو بحثونو کې داسې کومه ژمنه نه ده کړې چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو له غوښتنې سره سم په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل ایمیل کې لیکلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو یا شمیر کمولو لپاره پر کوم مشخص مهالویش موافقه نه ده کړې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر په سوریه او په افغانستان کې پر حالاتو لنډې خبرې لیکلې دي. جمهور رئیس ترامپ لیکلي کله چې زه ولسمشر شوم په سوریه کې د داعش وسلوال له کنټروله وتلی او د زیاتېدو په حال کې و، خو له هغه راهیسې سخت زیات پرمختګ شوی په خاص ډول په روسیو پنځوونیو کې. د هغوی خلافت به ډیر ژر ویجاړ شي. د دې کار دوه کاله مخکې حتی تصور ممکن نه و. و ترامپ لیکلی په افغانستان کې تر تلس کلنې جګړې وروسته مذاکرې ښې پرمخ ځي. ترامپ لیکلی په افغانستان کې که څه هم جنگ روان دی، خو د افغانستان خلک په دې نه ختمېدونکې جګړه کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډېر ژر وګورو چې خبرې به چې که خبرې بریالۍ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ په خبرونو کې نن دوه ونیس پروګرامونه اوري. یو ونیس پروګرام مو د بشري حقوقو باندې دی او بل ونیس پروګرام مو ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې په زړه پورې معلومات پکې راغونډ وي. اوس له اروزګان یو رپورټ لرو. د اروزګان په ولایتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزې د اروزګان د زیاتېدو په حال کې دي. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له تېرو 15 میاشتو یې ماشونه نه دي ورکړ سوي او په روغتون کې د ضرورت وړ لوازم هم دوی نه لري چې دوی په هغه باندې خدمت وکړي. د ازادي راډیو خبریال د دوی سره خبرې کړې دي او د دوی د خبرو پر بنا یې رپورټ جوړ کړی. د شریف الله شرافت دا رپورټ په سره واورو.
د اورزګان د ولایتي روغتون ښځینه ډاکټرانو شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دوی ورته اړتیا لري او په خبره یې چې نه یې هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې ماشونه ورکړي دي. دوی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې ښځینه ناروغانې ولادت پر ځمکه کوي او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغي اخته سوي او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل سته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر مشکلات لرو، اته د دوا کمبود ډېر لرو، دوای نشته، د کودکستان مشکلات ډېر لرو، یو کودکستان نه پیدا کېږي، د بخاري مشکلات شته. موږ ته زه میاشتې کېږي موږ ته ماشونه خپل تر وخت نه دغېږي، بعد موږ ته ماشونه په دې وخت کې کار کوي، ماشونه موږ ته نشته، تقریبا 15 میاشتې کېږي ماشونه موږ ته نه دي راکول شوي، همدا مشکلات دي.
او مریض باندې موږ یو سرنجام د بازار راغورو، چې مریض مرګي حل کړو، چې موږ مریض باندې سرنج د بازار نه راغورو.
شرایط خرابی چه یعنی موت دوای تداوی کیجه در توان سرنج پس یعنی مریض پشک فروتی مرچ هغه دستکش و شه ورته ولی کو بعض وقت فایواز نه مریض پدا سالت که مرچ فروتی شه نپیدا کیجه.
لدی سره د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سره تکوي او ترې راضي نه دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ول چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمتوګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي د روغتیاي مسولینو له لوري.
زما مریضان چې پرون مازګر ما راوستله درنن ساره پورې هغه رقم دي، درنن ساره پورې هغه رقم دي. پرون مې دوام راکړل، نسخه پر بازار راکړه، د بازار سیمې دوا ورته راوړل، د اوس مې بیا معلومات وکړه یم زه ولې چې د اوس نه وتلم. نو مریضان پر هغه رقم ناست، هغه رقم دي. د اوس مې بیا دوا ورته راوړل، د پیشکاری وشي وایي دغه دی، وایي سمیږو. نو څنګه سمیږو؟ نو
وایي مریض جوړ، څنګه جوړ دی مریض؟ دا راغال مخشوه روان دی، دوا خو نه لري، سیدی نه پرسیږي، ډاکټر خو بنو لري، ډاکټر خو بجی، ډاکټر خو دی وګوري. ما ته جره نوښته کوي، زه به د باندې راوړم. خالي دی وخوا ګرځي، د پدینس کوي، د عمل د پدینس کوي. وم چې نه سي کولای، دا د پدې دروش خو کې 10 روپۍ نه دی ورکړي. دا د 10 روپو دوا ستاده نسته، هغه خو زه ستاسو ګیله نه کوم، نه پرسیږي. دا قدر ګیله خو در سکوم چې دا تاسو نه ولې دی پردوغه باندې خو ځغ وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایت روختون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. یادو ښځینه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داسې مهال ازادي راډیو ته وکړې کله چې ودغه ولایت د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سفر کړی و. بل خو بیا د روغتیا وزارت د مالی او اداري چارو مین ماموسی زیوار چې ودغه ولایت یې سفر کړی و ژمنه یې وکړه چې دغه ستونزې به هواروي.
مخکې چې کومه خبره مونږ لرلې هغه تغییر ورکو، هغه ته تغییر ورکو که تر څه کسوک به کوم اجراءات شي دي، کوم شي چې که مثلا دوا ده یا هر څه چي دي، یا تداوی ده یا نور وسایل دي یا ماشونه دي، هر څه چي دي هغه په هغه باندې اجراءات دي صحیح نه. نو موږ د دې ته قرارداد لرکول شو، په خو دا نو قرارداد به نه لرکېدو، اما اوس وګورو که یو ځل ورته وارننګ ورکو، یعنی اختار ورکو که بل ځل باندې مو کتلو شکایت، نو بیا د دې چې دې هماغه مثلا نور نشي کولی چې بیا هلته نور دوام ورکړي. پخوا خو به مغه یو مستوه پنځه کاله یا درې کاله به تیر کړو خلاص صحیح شو. اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته، او دې نه پس چې دا نوې مسته راغلی خدای دې وکړي چې استاد زر تر زره د دې د ماشونو غمې مو کړی. زه کابل کښې به وګورم چې دا تېر درې میاشتې خو تاسو پورې به نه وي، د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه یې ولې نه دي ورکړي، او هغه به زه تعقیب کړم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د اروزګان ولایت خلکو له روغتیایي مسؤلینو سر ټکولی او ویلی یې چې د ناروغانو درملنې نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پات او ناامنه ولایتونو څخه دی کوم چې په کښې کې له تېرو درېو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی، او خلک یې تر ډېره روغتیایي خدمات ته اړتیا لري خو له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو د نن ورځې دا خپرونه د مازدیګر تر پنځو بجو پورې ده. په کابل کې نن واوره اوري. تاسې په افغانستان کې د هوا پر حالاتو باندې څه خبرې لرئ؟ یعنی ستاسې په منطقه کې هوا څنګه ده؟ د ګرمۍ سره د هوا د سړېدو سره ستونزه لرئ که د وچکالۍ سره؟ ورښتونو ته خوشحاله یاست، خفه یاست؟ تاسې کولی شئ چې د افغان بیسیم پرته 3 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. په خپرونه کې باید درته خپاره کړو. فریبا ظاهر به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. ښاغلی غنی چې نن یې د لویې جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیتریک سیستم ترسره شي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کړې دي. د کونړ والي عبدالستار مرزاکوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړۍ پر سیمو کې دغه مرمۍ ویشتې دي. د ښاغلي مرزاکوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا ووژل شول. دغه بری تېر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې سوی. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي په تېښته بریالی سوي دي، د یو په دې اړه پلټنې روانې دي. د اروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې د خلاصون په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوي دي. دا خبره د اروزګان د والي مرستیال عطاالله فضلي نن کړې ده. نوموړی وایي چې د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او اروزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشري ماڼۍ ویبپاڼې د خبر له مخې حسن روحاني نن دا څرګندونې کړې دي. د نړۍ د پنځو قدرتونو ډیپلوماتان د چین په پیکینګ ښار کې راټول سوي دي څو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، برېټانیا او فرانسې ډیپلوماتان برخه لري. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت د مخالفو او د اسمبلۍ په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا مقدمتي جام سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر د فوټبال درویش کلنې لوبډلې ته د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل کړه. د یاد فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د تمریناتو په دې لړۍ کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې له دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې ښه لوبېدلي دي. دوی وایي د تمریناتو دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې دوام وکړي تر څو د آسیا جام مقدمتي سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی وي. د آسیا د اتلوالۍ مقدمتي جام سیالۍ د مارچ په میاشت کې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. د 2000 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم شول. د کرکټ د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پیټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه به بیا په ایډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. افغانستان به د نومبر په 4 په بریسن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به له هندوستان سره مخ شي. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو د پای لوبډلې معلوم شوې. او جاپان هغه هیوادونه دي چې د جمعې په ورځ به د اتلولۍ د ګټلو لپاره د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. قطر تېره ورځ متحده عربي اماراتو ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او تر پای لوبې یې ځان ورساوه. دا سیالۍ د روانې میاشتې له پیل راهیسې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ یې پای لوبه ترسره شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر 15 وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شکیب سادات زابل څخه لیکلی، د افغانستان د ملي والی حکومت له مشرانو څخه غواړو چې رسمي شکایت د ملګرو ملتونو ادارې او د ناټو غړو ته وسپاري چې د تروریزم او ورانکارو ډلو تمویلونکي هیوادونه څوک دي، او غوښتنه ترې وکړي چې پر هغوی د اقتصادي او نظامي فشارونه راولي. ډېرو اوریدونکو له کندهار لیکلي چې هلته باران